پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. سروان صاحب بفرمایید.
مننه ستره مشه سرور صاحب، قدر منو اوریدون کتستم، سلامونه. په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی د سولې د بهیر د چټکتیا لپاره ترکیې ته تللی دی، او د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې د ترکیې غونډې ته به یوه نوې طرحه وړاندې کړي. خبرونه په خبرونو پیلو. نامعلومو وسلوالو پرون په گردیز کې د پکتیا د استیناف څارنوالۍ څارنوال وباشه. د روغتیا وزارت وایي د کرونا د نوې بڼې و پیښې حساب کړي دي، او د بیلاروس پولیسو په منځ کې 200 کسان نیولې دي. د خبرونو تفصیل. د پکتیا د استیناف څارنوالۍ یو څارنواله عتیق الله دولت زای تیر ماښام په وسلوال برید کې وپاشل شو. د پکتیا د والی ویندوی عبدالرحمن منګل د دې پیښې په اړه آزادي راډیو ته وویل.
مقام شاوخوا شپږ بجې د پکتیا ولایت د استیناف څارنوالۍ یو تن څارنوال عتیق الله دولت زای چې له خپلې دندې څخه د کور په لور روان و، د مرکز ګردیز ښار د خوست لاین کې ورباندې برید تر سره کیږي، چې په دې برید کې متاسفانه ښاغلی څارنوال عتیق الله دولتزی په شهادت رسیدلی.
د دې بېشې مسؤلیت د اکثرو نورو هدفي وژنو په شان چا نه دی منلی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د کرونا وایرس د نوې بڼې و قضیې ثبت شوي دي. دغه وزارت چارواکي وایي د دې وایرس نوې بڼه د جینو ټایپینګ لابراتوار په مرسته تشخیص شوې ده. د امې روغتیا وزارت ویان دستګیر نظری تیر ماښام آزادي رادیو ته وویل چې دا لابراتوار په لومړي ځل پرون په کابل کې افتتاح شو.
همزمان کې ما یې شروع کړم،
له دې سره هم مهاله چې موږ دا لابراتوار فعال کړ، لېبولس بلګو څخه چې لنګرهار اخیستل شوی وو و پیخې مثبت وي، او هغه هم د وایرس هغه باندې چې په انګلستان کې خپور شوی وو.
په بریتانیا کې د کورونا وایرس نوی بڼه د تیر کال په دسمبر کې وپیژندل شوه. په راپورونو کې د روغتیایي متخصصانو په قول ویل شوی چې د کورونا دا نوی بڼه تر مخکنی هغې له 500 تر 70 سلنې چټکه خپری شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې په دې هیواد کې شاوخوا 5500 او 300 کسان په کورونا وایرس اخته شوي، او 2470 تنه ترې مړه شوي دي. د افغانستان د فوټبال د اتلولۍ لیګ سیالیو په دوام کې د کابل استقلال او د جبل السراج پروان لوبډلې نن سیالي کوي. په پرونی لوب کې د کابل استقلال د خوست اتلانو کلوب ته د 3 په مقابل کې په 0 ماته ورکړه. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. د برما د واکمن رژیم مشر روسیا د دې هیواد یو رښتینی ملګری وبلل. جنرال من انګ هالینګ د سرګندونې د شنبه په ورځ د برما د وسلوالو ځواکونو د ملي ورځې په مناسبت په وینا کې وکړه. د روسیې د دفاع وزارت مرستیال الکساندر فومن په دغو مراسمو کې ګډون کړی و. د روسیې خبري اژانس انټرفاکس د راپور له مخې روسیه د مارچ په شپږمه د برما له پوځ څخه د ملاتړ خبره کړې و. په دفاعي چارو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې په وروستیو کلونو کې ډېرې شوې دي. مسکو برما ته د پوځي روزنی او د وسلو په پلورلو کې همکاري کوي. د بیلاروس پولیسو پرون په مینسک ښار کې نږدې 200 کسان ونیول، او مخکې تر دې چې د مارچ د 28مې تازه اعتراضونه پیل شي لارې کوڅې محاصره کړې. دا اقدام داسې مهال کېږي چې تر 2 میاشتو ځپنو وروسته په بیلاروس کې اپوزیسیون د نویو اعتراضونو د پیلېدو ژمنه وکړه. دا اعتراضونه لومړی په اګست میاشت کې له هغو انتخاباتو وروسته پیل شول چې الکساندر لوکاشینکا پکې ځان بریالی وباله، خو په بیلاروس کې هم اپوزیسیون او هم لویدیز وویل چې په انتخاباتو کې درغلی شوې ده. هغه مهال سلګونه زره کسان لارو کوڅو ته راووتل، خو د ساړه ژمي او د حکومت لخوا د ځپونکو اقداماتو له کبله دا اعتراضونه کم شول. د نیکستا په نامه د اپوزیسیون پر ټلګرام چینل چې د دغو مظاهرو د تنظیم لپاره کارول کیږي، د دې چینل 1,400,000 خوښونکو یا فالوورانو تویل شوی چې دا به روان کال په بیلاروس کې لومړنۍ لویه مظاهره وي. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي د اساسي قانون د محکمې دوه قاضيان لدندو لري کړل او په دې سره د اختلاف ضد اصلاحاتو په برخه کې لستري محکمې سره اختلاف لا ډیر شول. ولسمشر زيلنسکي د مارچ پر 28 په یو فرمان کې د اوکرين خپلواکي او ملي امنیت د ګواښته دوام په تور د اساسي قانون د محکمې مشر الکساندر توپیتسکي او یو بل قاضي الکساندر کاسمینین لری خلل. دواړه قاضیان د پخوانی روسی پلوه ولسمشر ویکتور یانوکوویچ لخوا ټاکل شوی ول او د نړۍ په ګنشمیر شارونو کې تیر شپه څراغونه د مځکې د ساعت په نوم بشول. دا کار هر کال د دې لپاره کیږي چې طبیعت او اقلیمی بحران ته پام واوړي. نیوزیلند لوبړنۍ هیوادو چې د پلازمینې آکلند اسمان څوکي برج څراغونه مړ کړل. په واشنگټن کې بیا د پارلمان د ودانۍ څراغونه د شپې په 8:30 بجې د یو ساعت لپاره ګل شول. په سنگاپور، برلین، مسکو، نیویارک، پاریس او هانګ کانګ کې هم د مځکې د ساعت لپاره څراغونه مړ شول. په ډیرو شارونو کې خلکو هم وغوښتل شول چې د یو ساعت لپاره د کورونو څراغونه مړ کړي او په دې توګه خپل پام د طبیعت او اقلیم ساتنې ته واړوي. تاسو آزادي رادیو اورئ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي د سولې بهیر د چټکیا لپاره ترکیه ته تللی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي افغان دولت د انقره غونډې ته نوې طرح وړاندې کوي.
د جمهوریت په نمائندګۍ باندې کې شورای عالی مصالحه خبرې کوي یا د دولت یا د مذاکراتي ټیم ټول یو خبره ده.
د اوبو د تنظیم اداره وایي دوه نور لوی بندونه د بشپړېدو په درشل کې دي.
د کمال خان روستا د شاواروس او شورابک بندونو کارونه په بشپړېدو دي.
د تعلیمي کال پیلېدو سره د پوهنې وزارت د کورونا د اندیشنو په جواب کې وایي
د عام روغتیا د پارکتونو د تطبیق په برخه کې هم لیکونکو څخه هیله کړې چې پر زده کوونکو پام ولري.
په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو استاذ زلمی خلیلزاد د ترکیه او سیمې په لور خوځیدل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ په یو اعلامیه کې ویلي چې د دې سفر هدف د افغانستان د سولې د بهیر ګړندی کول او په دې هیواد کې د جګړې ختمول دي. تمه ده ترکیه په اپریل میاشت کې د افغانستان د سولې د خبرو کوربتوب وکړي. فریبا ظاهر په دې موضوع راپور لري.
د افغانستان د سولې په اړه د استانبول د غونډې په درشل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي زلمی خلیلزاد ترکیه او سیمې ته سفر پیل کړ. د رویټرز خبري ایجنسی راپور لمخې د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر جو بایدن اداره هڅه کوي چې پر طالبانو او افغان حکومت فشارونه راوړي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه تر ټاکلې نیټې د مخه پر سولې موافقه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د شنبه په ورځ په ویلې کې وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد په خپل لومړنۍ هڅو کې دواړه لوري یو سیاسي توافق ته هڅوي چې تلپاتې اوربند او سولې ته لار هواره شي. ولسمشر بایدن د پنځمې پرزویل چې د تخنیکی دلایلو لکبل د میټر لمړی نیټه پوری لا افغانستان د امریکایي سرتیر وتلبه ګرانوي خو هغه زیاته کړې چې ځواکونه به د وجدې مودې لپاره په افغانستان کې پاتې نسی. طالبانو د امریکا د ولسمشر د څرګندونو په خبرګون کې ویلي کټول بهرنی ځواکونه د امریکا او طالبانو د تړون سره سم د میټر لمړی نیټه لا افغانستان ونوزی پر وړاندې به جنگ دوام وکړي. په همدې حال کې نیویارک ټایمز راپور ورکړی چې د امریکا استخباراتي ادارو جو بایدن ته ویلي چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د جګړې د شکیل خو ترمنځ د واک ترویج د مخه ووځي طالبان به ډیره برخه په دوو یا دریو کلونو کې ونیسي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب هم پرون د دې موضوع په خبرګون کې په کابل کې خبريالانو ته ویل
هم آمادګي چې وزارت دفاع او داخله
ټول چمتووالی چې د افغانستان د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونه یې نیسي په همدې دلیل دی چې د داسې وضعیت مخه ونیسو چې استخباراتي ادارې خبرداري ورکوي او همدا چې د سولې پر لور ولاړ شو. بیا هم پر طالبانو غږ کوم که سولې غواړي همدا یو وخت دی راشي. که داسې پلمې لټوي چې جګړه دوام وکړي او افغانستان د کورنۍ جګړو او د بهرنیو تروریستانو مرکز شي نو دوام ورکړي، او که نه غواړي نو همدا فرصت دی، وخت مه ضایع کوي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د توافق لمخې د تیر کال په سپتمبر کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د قطر په دوحې کې د سولې مقدماتي خبرې پیل شوې. خو دا خبرې لشاو خو درې میاشتو رئیس په ځند پر مخ ځي. زلمی خلیل زاد دغه مذاکرات د ګړندې کېدو لپاره شاو خو یو میاشت مخه د افغانستان د حکومت مشرانو د دې هیواد یو شمېر سیاسي څیرو او د طالبانو استازو ته یو طرحه وړاندې کړه.
و موریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي ترکیه ته روان شوی، هغه هیوا چې په لندن روزو کې به د افغانستان د سولې لپاره د یو کانفرنس کوربه وي. د دې غونډې په اړه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې هلته به دولت یو طرح وړاندې کړي. حمدالله محب د شنبه په ورځ په خبريالانو ته وویل چې د قطر په غونډه کې له طالبان دوه بخښې د ترکیه په غونډه کې د غشتنه دار چې طالبان هم خپل با صلاحیت استازي ورواستوي. محب د سرګندونی په کابل کې د امنیتي مسؤلانو سره په ګډه غونډه کې وکړه. نور تفصيل په راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وای د افغانستان د سولې په اړه د ترکیه کانفرنس ته چمتووالی روان دی او اوس کانفرنس ته په ایجنډا بحث کیږي. حمدالله محب د شنبه په ورځ د امنیت شورا له غونډې وروسته د امنیتي مسؤلینو ګډې امنیتي ناستې ته وویل په کور دننه به ټولې طرحې سره شریکیږي او یوه طرح به ورنه جوړیږي.
د جمهوریت په نمایندګۍ باندې که شورای عالی مصالحه صحبت خبرې کوي یا د دولت یا د مذاکراتي ټیم ټوله یوه خبره ده په دې اړه باندې هماهنګي کیږي او هر شی چې مخکې کیږي هغه به د دې ټولو په نمایندګۍ سره یوازې په چا باندې نه. دوهمه خبره دا ده چې مختلفې طرحې که چیرته وړاندې کیږي بیا هم یو ځل به په داخل کې په دې باندې بحث کیږي د دې نه مخکې چې موږ طالبان ته وړاندې کړو.
ښاغلی محب زیاته کړه طالبان هم باید د ترکیې کانفرنس ته د سولې با صلاحیت پلاوی واستوي، نه جنگي او بې واک پلاوی، ترڅو خبرې ښې پایلې ورکړي. طالبانو د ښاغلي محب دې سرګندونو په تړاو تر اوسه څه نه دی ویلي. ښاغلي محب له افغانستانه د بهرنیو عسکرو د وتلو موضوع ته هم په خپلو خبرو کې اشاره وکړه. نوموړي وویل د دوحې په هوکړه کې له افغانستانه د بهرنیو عسکرو د وتلو موضوع په دې پورې تړلې وه چې طالبان سولې ته غاړه کېږدي.
خو د سرتیرو د وتلو په اړه باندې د دوحې د پروسې نه یا د نقص اصلا په دې پورې هېڅ ربط نه لري. یو خود هغې کې یو مشخص تاریخ یاد شوی او مګر یو تعداد مسائل هلته شرایط ورباندې وو چې طالبان باید سولې ته غاړه کېږدي.
ښاغلی محب دا خبرې داسې مهال کوي چې امریکا او نړیوالو متحدانو او افغان حکومت هم طالبان تل په دې خبره ملامت ګڼلی چې تاوتریخوالی یې نه ده کم کړی، خو طالبانو بیا ویلي دي چې دوی خپلې حملې کمې کړې دي. د 2016 میلادي کال د فبروري په 9 امریکایانو له طالبانو سره د سولې تړون وکړ او دا ژمنه یې وکړه چې د مې تر لومړۍ نیټې به خپل ټول پوځیان له افغانستانه وباسي چې اوس یې شمېر 2500 تنو ته رسیږي. خو جرمني بیا تازه ویلي دي چې افغانستان کې به د خپلو ځواکونو شمېر د 2020 میلادي کال تر جنوري پورې غځوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه نیویارک ټایمز ورځپاڼې ویلي دي د امریکا استخباراتي ادارې د جو بایډن ادارې ته ویلي دي که امریکایي ځواکونه مخکې تر دې له افغانستانه ووځي چې یو ګډ حکومت جوړ شي، ښایي طالبان په 2-3 کلونو کې افغانستان ونیسي. دغې ورځپاڼې دا خبر د یو شمېر امریکایي چارواکو په وینا چې نمونه یې نه دي اخیستل سوي خپور کړی. دې چارواکو دا هم ویلي دي چې که چیرته طالبان په زور افغانستان ونیسي، القاعده شبکې ته به اجازه ورکړي چې بیا په افغانستان کې سره منظمه سي. ارګه هم وایي چې طالبانو له القاعده ډلې سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې. د جمهور رئیس مرستیال بیان د وخان مینهپال له شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له القاعده سره د طالبانو د اړیکو نه پرې کړون افغان حکومت او نړیوالو متحدینو ته یو ګواښ دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي د شاو عروس او شورابک بندونو د جوړېدو چارې هم د بشپړېدو په حال کې دي. د دې ادارې ویندوی نظام الدین خپلواک ازادي رادیو ته ویل د دغو بندونو د جوړېدو چارې شاوخوا 9 سلنه پای ته رسېدلې دي. نوموړی د غشان په روان یو زرو څلور سوم لمریز کال کې د څلور څلوېشت نورو نویو بندونو د جوړېدو خبر هم کوي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې تېره اونۍ د افغان چارواکو لخوا په نیمروز کې کمال خان بند رسمن پرانیستل شو. نور جزئیات واورئ.
له کمال خان بند وروسته د شاو اروس او شورابک بندونو د کار د بشپړېدو زیری. د افغانستان د اوبو د چارو تنظیم ملي اداره وایي دغه بندونو د جوړېدو چارې 99% بشپړې شوې دي. د دې ادارې ویان نظام الدین خپلواک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل افغانان اوس د خپل اوبو د مهارولو توان لري.
کمال خان بند د هیواد یو لستر او بارزښت بندونو څخه دی. د جوړولو چارې بشپړې شوې. د کمال خان وروسته د شاو اروس او شورابک بندونو کارونه په بشپړېدو دي چې په نګدي راتلونکو ورځو کې باګټي اخیستنه ته وسپارل شي.
د خغلی خپلواک په خبره شورابک بند جرمنیانو لخوا د شاوخوا 15 میلیونه یورو او د شاو اروس بند هندیانو لخوا د 35 میلیونه ډالر په ارزښت جوړ شوې دي. نو موړې وي ته مده چروان کال د 44 نویو بندونو د جوړېدو چاره هم پیل شي. د خغلی خپلواک په خبره د دې بندونو تړونونه به هم په نګدي راتلونکو کې لاسلیک شي. د افغانستان د اوبو د چارو تنظیم ملي ادارې د معلوماتو لمخې اوس مهال په هلمند کې کجکی، فراه کې بخشاباد، فاریاب کې دهنې دره، هرات کې پاشتان، غزنی کې سلطان، کندوز کې دویم خان آباد، کابل کې شاواروس، بدخشان کې شورابک، زابل کې تورای او پکتیکا کې پلتو هغه بندونه دي چې تر کار لاندې دي. لیادې ادارې په خبرو شوی او راپورونو کې د ټولو بندونو ترڅنګ په کابل کې د شاتوت لالندر بند جوړېدو قرارداد لاسلیک شوی دی او چارې هم په پیلي دودي. په ورته وخت کې د کرنیزو چارو پوه میرویس خوګیانی په افغانستان کې د اوبو د بندونو جوړول په ځانګړي ډول دغه هیواد د کرنې لپاره ډیر اړین بولی.
د کرنې پراختیا د اوبو سرچینو ته اړتیا لري. متاسفانه د افغانستان زیاتره د اوبو سرچینې هغه د باران او سیلابونه دي چې د باران سیلابونه د نه مدیریت په اساس باندې د هیواد نه بهر وځي. نو د بندونو رغول او په تیره بیا هغه بندونه چلته دي باران اوبه د سیلاب اوبه سره تنظیم شي او هغه سره راغونډې شي. دا د کرنې د پراختیا د
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ افغان جمهور رئیس د کمال خان بند پرانیسته وکړه. د افغانستان د اوبو چارو د تنظیم ملي ادارې د معلوماتو له مخې کمال خان بند 144,000 هکتاره ځمکه خړوبوي او همداشان د 9 میگاواټ برېښنا تولید توان هم لري. د دې ادارې د معلوماتو له مخې د کمال خان بند رغنیز چارې په لومړي ځل په 1415 مریز کال کې د افغانستان د پخواني ولسمشر محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال پیل شوې، خو بیا وروسته یې کارونه بیرته ودرول شول. د افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د واکمنۍ په اوله دوره کې دغه بند چارې په 2018 کال کې یو ځل بیا پیل شوې. د افغان چارواکو په وینا د کمال خان بند پر جوړولو تر 200 میلیونه ډالر زیات لګښت راغلی.
ازادي رادیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمهیزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
په افغانستان کې د شونځیو له پیلېدو سره هم مهاله د کورونا وایرس د لاخبرېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې، خو چارواکي د تدابیرو خبره کوي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د عامه پوهاوي کمپاین پیل کړی او د عامې روغتیا وزارت وایي که څه هم د کووید 19 ناروغي کمه شوې، خو روغتیایي سپارښتنې باید رعایت شي. نور په دې راپور کې
د افغانستان په سړو سیمو کې د نوي شوونیز کال په پیل سره یو شمېر زده کوونکي وایي چې په شوونځیو کې روغتیايي تدابیرو ته پاملرنه نه کیږي. د هیواد له ځینو ولایتونو یو شمېر زده کوونکو ازادي راډیو ته وویل چې په شوونځیو کې نه ماسک نه اچول کیږي، نه ټولنیز واټن نیول کیږي او نه هم نورې روغتیايي لارښوونې په پام کې نیول کیږي. فهیم الله په پکتیکا او بصیر احمد په کابل کې په دې اړه وایي
کورونا بڑا کوم وسایل چې دیا مونتلسه ته نه دی روکړل شوی. کوم مزدور خال دی سرمایدور دی چې هغه نخپل شخصي لګښت نه ماسک خوسته شي، سنټایزر خوسته شي، دشکشو خوسته. نور کوم غریبون چې دی ریواس نشته، هغه د غش په سیمپو کې کینی. نور کوم مون سره دولت طرفه کوم انکرین نه شوی چې مکتب تر روکړل شوی.
سو ورځې کېږي چې وانځای شروع شوی دی، اما بدبختانه هیڅ نو تدابیر د کورونا وایرس پاړه نه نیول شوی. شاگردان ټول سره جام دي، موږ نگران یو چې د کوم مصاب شخص نه موږ ته ویروس انتقال نشي.
خو د پوهنې وزارت ویاند نجيبي ارین ازادي راډیو ته وویل چې د شوونځیو د درسونو له پیل سره زده کوونکو ته د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په اړه د عامه پوهاوی ورکول پیل سوي دي.
موږ د خپل تعلیمي حواسات له لارې او د څنګه د ښوونځیو د مدیریتونو له لارې او مستقیما نو عملا د ښوونکو له لارې کمپاین خپل پیل کړی ده. خپل خپل تبلیغات پیل کړي دي څو زده کوونکو ته د دې وایرس د خطراتو او د ګواښونو په اړه پوهاوی ورکړل شي د ښوونکو لخوا، او تر څنګ یې د عامې روغتیا د سپارښتنو د تطبیق په برخه کې هم له ښوونکو څخه هم هیله کړې چې پر زده کوونکو پام ولري.
اغلی آریان دغه شان وویل چې عام روغتیا وزارت پوهنې وزارت سره په همغږی په شوونځیو کې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو طرحه لري چې په خبره یې دا بل تایید ورسته د پلي کېدو وړ وي، خو د عام روغتیا وزارت په دې اړه موږ ته معلومات را نه کړل. په دې وروستیو کې شوونکو ته د کورونا وایروس ضد واکسین کول هم پیل سوي. د پوهنې وزارت ته چارواکو په خبره په کابل، هرات او ننګرهار کې تر اوسه 30% شوونکو ته دغه واکسین تطبیق سوي دي. له دې سره د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د کورونا وایروس کنټرول د قناعت وړ بولي. د دغه وزارت یو ویان عثمان طاهری ازادي راډیو ته وویل چې شوونځیو ته د زده کوونکو په تک کې څه ستونزه نسته.
افغانستان کې د کورونا وایروس وضعیت ښه دی، د هرې ورځې په تیریدو پیښې کمیږي، خو د عقل زده کوونکي باید په ټولګیو کې ماسکونه وکاروي او ټولنیز واټن هم باید په پام کې ونیسي. له دې زیات ښوونځي او پوهنتونونه نشو رخصتولی. فعلا شرایط ښه دي.
شرایط فعلا خوب است.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د 1400 نوي شوونیس کال د پیل په ورځ له عامې روغتیا وزارت نه وغوښتل چې د دغه وایروس له درېمې څپې را رسیدو مخکې دي د زده کوونکو روغتیا ته ځانګړې پاملرنه وکړي.
اوس په اسدالله لودین درته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
نیویارک ټایمز رسپانې لیکلي د امریکا استخباراتي بنسټونو د ولسمشر جو بایدن ادارې ته له افغانستانه د ځواکونو د وتلو د عواقبو په اړه اطلاع ورکړې ده. د رسپانې په لیکنه استخباراتي ادارو ویلي چې امریکا افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د واک له ویشه مخکې دغه هیواد پرېږدي، طالبان ممکن 2-3 کال وروسته زیاتې برخې لاندې کړي. په مطلب کې د امریکایي چارواکو په حواله لیکل شوی چې طالبان کنټرول په لاس کې واخلي، افغانستان کې به د القاعده شبکې پیاوړتیا ته زمينه برابر شي. هغه شبکه چې پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11مې خونړیو بریدونو مسؤوله ده. د امریکا او طالبانو د دوه د هوکړې لمخې ټول امریکایي ځواکونه باید د همدې کال د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه وځي، خو په دې شرط چې طالبان له نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکې وشلوي. خو تازه د امریکا ولسمشر جو بایدن تیره پنځشنبه وویل د میتر لومړی نیټې بعد د ځواکونو استل تخنیکی پلوه ورته ستونزمن وي. د بایدن دې خبرې بیا د طالبانو خبرګون پارولی. د ډلې د جمعې په ورځ خبرداري ورکړ چې د میتر لومړی نیټې امریکایي پوځیان ونه وزي، په وړاندې به یې بیرته جګړه پیل کړي. د بریتانیا اوپن ډیموکراسي آنلاین خبرونه هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو مقاله خبره کړي. د مقالې لیکوال ویلي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل هم لکه د دغه هیواد جګړې په څیر یو پیچلې موضوع ده. د لیکوال په باور د جو بایدن اداره لیواله د چخپل سرتیری وباسي، خو په واشنگتن کې سلاکاران بایدن ته خبرداري ورکوي چې طالبان به بیا فعالیت ډیر او القاعده او داعش ته به د آزادو عملیاتو زمينه برابر شي. مقاله کې د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځنګړي سرپلټون کې جانسوب کو خبرداري ته اشاره شوی چې ویلي دي د افغانستان وسلوال ځواکونه چمتو نه دي چې ډاډمن امنیت ټینګ کړي. مقاله کې راغلي د طالبانو او القاعده ګواښونو ته په کتو امریکا ممکن خپل ځواکونه افغانستان کې پرېږدي، خو لیکوال دا خبره هم راپورته کړې چې افغانستان کې شلکلن حضور د امریکایانو زړه ورخوړلی. د مقاله په یو برخه کې د جو بایدن هغه خبري راخستل شوې چې ویلي دي راتلونکي کال به د دوی سرتیری افغانستان کې نه وي. خو د مقاله لیکونکي په وینا کله چې بایدن سپینې ماڼۍ کې د خپل لومړي خبري کانفرنس پر مهال دا خبره وکړه، ورسره هم مهاله د امریکا د ځانګړو عملیاتو د قومندانۍ مشر جنرال ریچارډ کلر کانګرس ته وویل افغانستان کې د طالبانو ګواښونو ته په کتو د دوی د ځانګړو ځواکونو حضور اړین دی.
تاتاران په افغانستان کې له سلګونو کلونو راهیسې ژوند کوي، خو لا یې هم هویت په اساسي قانون کې نه دی درج شوی. افغان تاتاران چې په اصل کې په روسیه کې د توري بحیرې په سواحلو کې له کریمیا او کازان سیمو څخه افغانستان ته راغلي، اوس یې د جغرافیایي عواملو له امله خپله ژبه هیره کړې او په پښتو، دري او ازبکي خبرې کوي. په دې وروستیو کې ځینو کلتوري بنسټونو په افغانستان کې د تاتاري ژبې د بیا راژوندي کولو لپاره هلې ځلې پیل کړې او په روسیه کې له تاتارستان جمهوریت سره اړیکې ټینګ کړی دی. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
د افغانستان تاتارانو له سلګونو کلونو را وروسته د خپل هیر شوي هویت د بیا موندنې هڅې پیل کړي. په کابل کې د افغانستان د تاتارانو کلتوري بنسټ ازادي راډیو ته ویلي چې هڅه کوي چې د خپل هیواد په ګوټ ګوټ کې افغان تاتاران له خپل هیر شوي فرهنګ سره آشنا کړي او په دغه هیواد کې د تاتاري ژبې د احیا زمینه برابره کړي. یاد بنسټ په همدې موخه د روسیې د تاتارستان له جمهوریت سره هم اړیکې ټینګې کړې دي. د دغه بنسټ مشر زبی الله تاتار وایي چې د افغانستان تاتاران په 1219 میلادي کال کې کله چې خوارزم شایان په خراسان کې واکمن وو د روسیې د تورې بهیرې له سواحلو څخه د افغانستان شمالي سیمې ته راکوچېدلي. هغه وایي چې په لومړي ځل تاتارانو د افغانستان په سمنګان کې ځانونو تامین جوړې کړې. زبی الله تاتار زیاتوي چې د جغرافیایي بدلونونو او د چاپیریال د اغېزمنتیا له امله افغان تاتارانو اوس خپله مورنۍ ژبه په بشپړه توګه هیره کړې او پر نورو توکمونو لکه ازبک، پښتون، تاجک او هزاره ورګډ شوي دي. دی وایي چې په افغانستان کې د تاتاري ژبې د بیا دودولو په موخه د افغانستان د تاتارانو کلتوري بنسټ د روسیې د تاتارستان په جمهوریت کې د تاتارانو له نړیوال کانګرس سره فرهنګي اړیکې تامین کړي. ښاغلی تاتار زیاته کړه
روابط بنیاد فرهنگی تاتارها با کشور تاتارستان
د تاتارستان له هیواد سره د افغانستان د تاتارانو د کلتوري بنسټ اړیکی د فرهنگی مسایلو تر کچیږي. د تاتارانو نړیوالی کنګری د تاتارستان له نړیوال پونتون څخه یو شون کې ګمارلی ترڅو په یو ونی کې دوا ساته موشته د تاتاری ژبې شونه وکړي.
تاتار په اصل کې ترکان دي خو ژبې د آلتایی، ترکیه او مغولي ژبو لا ترکیب جوړه ده. تاتاران د افغانستان په اساسي قانون کې د یو ځانګړي توکم په توګه نه دی پیژندل شوی. په اساسي قانون کې راغلی چې د افغانستان ملت له پښتون، تاجک، هزاره، ازبک، ترکمن، بلوڅ، پشهي، نورستاني، ایماق، عرب، قرغیز، قزلباش، ګوجر، برهوی او نورو توکمونو څخه جوړ دی. په دې وروستیو کې هڅه شوې چې د تاتارانو قومي هویت په الکترونیکي تذکرو کې ثبت شي. د افغانستان د تاتارانو د کلتوري بنسټ د معلوماتو له مخې افغان تاتارانو په خوا د محیطي ادغام په دلیل د پښتنو، تاجک، ازبک او هزاره په نامه د هویت تذکرې اخیستي. په دغه هیواد کې د تاتارانو د نفوس دقیقه شمېره روښانه نه ده. د زبی الله تاتار په خبره د افغانستان نورو توکمونو ته او وختي تاتاران د هیواد په 14 ولایتونو کې تر ډیره په سمنګان او بلخ کې ژوند کوي. د یوازې په سمنګان کې چیرې چې تر ټولو ډیر افغان تاتاران اوسیږي د تاتارانو تخمینی شمېره 200,000 کسان بولي. د افغانستان د ملي احصایې ادارې ویلي چې دغه هیواد کې د قومي تفکیک لا پلوه هیڅ ډول سرشمېرنه نه ده ترسره شوې او له همدې امله له دغه ادارې سره د افغان تاتارانو د نفوس امر نه دی مشخص شوی. د ملي احصایې ادارې ویاند روینا شهابی په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
در مورد احصایه و سرشماری قوم تاتار،
دا تاتار قوم د احصایې او سرشمیرنې په اړه موږ ارقام نه لرو. دلیل یې دا دی چې موږ هیڅ د قومي تفکیک پر بنسټ سرشمیرنه نه ده کړې او د هغوی تابعیت اوس د مقررو غوښتنو په اساس د الکترونیکي تذکرو د غوښتنې په فورم کې ثبت شوې.
د افغانستان د حکومت په کابینه کې افغان تاتارانو ته کوم لوړ سیاسي موقف نه دی ورکړل شوی، خو دوی په پارلمان کې له سمنګان ولایت نه یو استازی لري. عبدالله محمدی د افغانستان د ولسی جرګې غړی دی چې په خټه تاتار دی. ښاغلی محمدی وایي چې د افغانستان تاتاران اکثر حنفي مذهبه سنیان دي او ډیر معدود شمیر شیعیان هم پکې شته. هغه وویل چې د 2021 کال د مارچ میاشتې په 15 نیټه د تاتارستان جمهوری ریاست په مرسته افغان تاتارانو ته په کازان کې د تاتارانو د نړیوال کانګرس له لوري په آنلاین ډول د تاتاري ژبې د زده کړې یو پروګرام پیل شوی. د زیاته کړه
د زده کړه زموږ لپاره ډیره موثره او د ارزښت وړ ده. دا یوه لویه موقع ده چې په آنلاین توګه تاتاري زده کړو ترڅو په ټولنه کې بیا ژوندی شي.
په کابل کې د تاتارانو د ټولنیز بنسټ مشر کمال الدین تاتار ازادي راډیو ته ویلي چې د افغانستان تاتاران د تاتار غږ په نوم یوه نشریه هم لري. هغه ویلی چې د دغه هیواد د عدلی او د اطلاعاتو او کلتور وزارتونو سره د تاتارانو 15 ټولنیز او کلتوري بنسټونه هم ثبت دي. د کمال الدین په خبره چې د افغانستان تاتاران د روسیې د تاتارستان له جمهوریت سره نږدې اړیکې لري او د دغه توکم مشرانو له 2015 میلادي کال راهیسې د تاتارستان په پلازمینه کازان کې د تاتارانو په عمومي اسامبلو یعنی غونډو کې څو ځله برخه اخیستې. د ایران د بهرنیو اړیکو د تاریخ د یوه ژورنال د معلوماتو پر بنسټ د نړۍ په درویشت هیوادونو کې کابو 6 میلیونه تاتاران په پاشلي او د وړو قومونو ډلو په څیر ژوند کوي.
له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د دې خپرونې په دوهمه نیمایي کې 2 پروګرامونه لرو، تاندې څانګې او حقیقت سره. خو اوس د دې سات لنډ خبرونه. د پکتیا د استیناف څارنوالۍ یو څارنوال عتیق الله دولت ځای تیر ماښام په وسلوال برید کې وبښل شو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د کورونا وایرس د نوې بڼې و قضیې ثبت شوې دي. د افغانستان د فوټبال د اتلولۍ لیګ سیالیو په دوام کې د کابل استقلال او د جبل السراج پروان لوبډلې نن مسابقه لري. د برما د واکمن رژیم مشر روسیا د دې هیواد یوه رښتونی ملګری وبلله. د بلاروس پولیسو پرون په منسک ښار کې نږدې 200 کسان ونیول او مخکې تر دې چې د مارچ د 28 تازه اعتراضونه پیل شي لاري کوڅې محاصره کړې دي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د اساسي قانون د محکمې دوه قاضیان له دندو لیرې کړل او په دې سره د اختلاف ضد اصلاحاتو په برخه کې له سترې محکمې سره اختلافات لا ډېر شول. په برما یا میانمار کې د پرونیو اعتراضونو په لړ کې د پوز په ډزو د لشتر لژ یو 144 کسانو د وشل کېدو راپورونه ورکړی شوی دي. راپورونه شي چې په وشل شوو کې ماشومان هم شامل دي. دا کسان د شنبه په ورځ داسې مهال وو وشل شول چې د تیرې میاشتې پوزي کودتا څخه را پدې خو په ټول هیواد کې د پوز په وړاندې اعتراضونه دوام لري. نور تفصیل فریبا ظاهرونه لیکي.
د مارچ 28 په برما یا میانمار کې د پاوز پرځ د اعتراضونو په ترڅ کې تر ټولو خونړی ورځ بلل شوی. رویټرز او اسوسییټډ پرس خبري اژانسونه ویلي تر 100 کسان چې ماشومان هم پکې شامل دي په دې ورځو وژل شول. د برما پولیسو او سرتیرو د قهرجنو مترزینو د خورولو لپاره له وسلوال ځواک څخه کار واخیست. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس په دې خبره سوي ویډیو کې د میانمار ځواکونو ښکاری چې د محافظتي دیوالونو تر شا د اعتراض کوونکو پر وړاندې ډزې کوي او مترزین هم خپل مقاومت ته دوام ورکوي. د برما پوز تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د رویټرز د راپور له مخې له دې شمیرې سره د روانو اعتراضونو له پیل راهیسې په دې هیواد کې د وژل سوي مترزینو شمیر تر 300 شو. د مترزینو د خورولو لپاره د وسلوال ځواک کارول د لویدیځو هیوادونو له سختو انتقادونو سره مخامخ شو. د غرض ملګری ملتونو وایي دا راپورونه ټکان ورکوونکي دي. د سازمان زیاتوي په شاوخوا 40 ښارونو کې سلګونه نور کسان ټپیان شوي دي او ډیری نور هم نیول شوي دي. د امریکا سفیر توماس واج د په یوه لمه کې ویلي چې دا وینه تویدنه وحشتناک ده او زیاتوي چې د میانمار خلک په ښکاره وایي چې نه غواړي ته پاوز تر واکمنۍ لاندې ژوند وکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب ویلي چې د بیوسلی ملکی خلکو او ماشومان وژل د ټیټوالي یو نوې ډول شي. په همدې حال کې د برما یا میانمار لپاره د اروپای ټولنې پلاوی بیا وایي دغه شنبه به د وحشت او بې حرمتۍ ورځې په توګه د تل لپاره پاتې شي. دا پېښه په هغه ورځ سوي چې د میانمار پوز په دې هیواد کې د وسلوالو ځواکونو ورځ ولمانځله. د پوځي حکومت مشر جنرال مین آنګ هالینګ په همدې مناسبت د پوځي پریډ پر مهال په وینا کې وویل چې پوز به خلک خوندي کړي او د دیموکراسۍ لپاره به مبارزه وکړي. نوموړي په دې هیواد کې د انتخاباتو د ترسره کېدو ژمنه تکرار کړه خو وخت یې ونه شو. هغه دا هم وویل چې پوز له ټول ملت سره د یو لاس کېدو په هڅه کې دی چې د په وینا دیموکراسۍ خوندي کړي. د پوز مشر زیاته کړې چې د خپل غوښتنو لپاره داسې تاریخچن اقدامات چې ثبات او امنیت ګواښي مناسب نه دي. د فبروري د لمړۍ ورځې په کودتا کې پوز د چارو واګې په لاس کې واخیست او د ملکی حکومت مشر آنګ سان سوچی یې زندان کړ. له هماغې ورځې د برما خلک په بیلابیلو شهرونو کې مظاهرو ته راوځي. د کودتا غندنه او د آنګ سان سوچی خوشی کول غواړي.
تاندې څنګه د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان په کور کې ناسم چلند کوي،
په بدن کې د ځینو تغیراتو لامسه کېدل یا ډیر با انرژي کېدل.
په کور کې د ځوانانو د ناسم چلند پایله څه کېږي؟
یو ورځ په کور کې جنجال کوي، سبا په کوڅه کې جنجال کوي، بل سبا په ښار کې جنجال کوي.
او څه ډول یو ځوان خپل ناسم چلن اصلاح کولای شي؟
کوم عمل باید زه اختیار کړم ترڅو د فضا او د صمیمیت چې په کور کې کوم خراب شوی زه بیرته دا جوړ کړی شم؟
وای کور څو دیوالونه یا څو کوټې نه دي، بلکې کور هغه خلک بلل کیږي چې یو ځای ژوند کوي. که چیرې په کور کې صمیمیت وي ټول به خوشاله وي، خو که هر خبره په غوسه او لانجه کیږي نو په داسې کور کې د ماشومانو او ځوانانو رویه خرابیږي او بد چلند ورته عادي خبره ښکاري. دا ځوانان په دې فکر وي چې دوی څه وایي او غواړي هماغه سی باید وشي، او چې هغه سی ونه شي نو بیا غوسه او لانجه کوي. د کابل اوسیدونکي مریم هوتک وایي د ماشومانو او ځوانانو ترمنځ د مشرانو بد چلند سبب کیږي چې هغوی دغه سکړنو ته مخه کړي.
هغه ځوانان چې مثلا د پخور کې خراب یا نه کې مثلا خشنه دي، انداسې غوښ پخور کې جنگونه کوي، سره لدې چې یو مسله په سولېزه د حل لار لري، مثلا خبرې کول سي په آرامۍ سره وکړي، مې دوی جګړه کوي. یو لاتې په افغانستان کې دغه جنگ جګړې کې دی سي او دوه ملتې کورنۍ ده، ځکه اکثر په افغانستان کې مندي پرورونه سي د خپل ماشومان په مخ کې جنگ کوي، بل تشکدل کوي. نو دا سبب د ماشومان تر ډیره پوری عمله کورنۍ نه قابد کیږي، زړه توري کیږي او هم یو ډول دوی جنگ ته تشویق کیږي. دی بیا له ارچا سره په جنگ باندې په خشن لهجه باندې خبرې کوي، او اکثر هغه اولادونه هم چې د مور پر لخوا نه رټل کیږي، مثلا نه وي سپکیږي، آرام لهجه باندې وي ته خبرې نه کیږي. اکثر هغه ماشومان چې دی بیرته هغه یو څه کاپی کوي له مور پر نه، ځکه دی څه احساس کمتري کوي او هغه خپل غوسه بیا یو بل چا څخه وباسي.
د پکتیا اوسیدونکو ایمل خمر وایي د اولادونو ترمنځ توپیر چلن هم سبب کیږي چې وخوا حاکمه او بل محکومه شي او بد چلن ته لار پرانستل شي.
مثلا مونږ په کور کې مور پلار متاسفانه به سړی وي چې مونږ اکثره میان دی او پلرونه نه لوستي دي، دوی د پلرتوب او د مورتوب دغه هنر یا زدانه دی، یا داسې پلرتوب مورتوب نه دی کړی چې د دوی اولادونه دي تر متاثر شي او یو غوره تاثر ترې واخلي. برعکس مثلا پلار دغسې چلند کړی دی په کورنۍ کې چې دی بیخي د ټولې کورنۍ مشر ځان بولي، هغه که د ځینو ځایونو کې دی د مشري حق لري او که نه لري، خو دا حق یې ځان ته ورکړی دی. نو د ده نارینه اولادونه هم بیا همدغسې یو ذهنیت اخلي، فکر کوي چې زه خو نر یم، هلک یم، نو زما خویندې چې دي، نجونې چې دي، نو دوی به زما که په حق وي که په ناحقه د امر تابع واوسیږي او زما غوښتنې پر ځای کړي، او هر روا او ناروا خبرې ته مې باید لبی کوي.
ارواپوه استاد شرف الدین اعظمي وایي ځوانان د عمر په لحاظ په داسې مرحله کې وي چې په دوی کې احساسات ډیر وي، ځکه خو احساساتي او تریخ چلند هم کوي.
تنکۍ ځواني یا د ځوانۍ مرحله هغه مرحله ده چې معمولا په ځوانانو کې، په تنکۍ ځوانانو کې، په پیغلو کې، په نجونو هلکانو کې، له بدني اړخه، له ذهني اړخه، له جنسي اړخه، له عاطفي اړخه، له معنوي اړخه، له ټولنیز اړخه ځینې بدلونونه رامنځته کیږي. او دغه بدلونونه له بده مرغه وایم چې کله ناکله یا وایم چې ډیر ځله منفي، لکه تاوتریخوالی، لکه شخړه، لکه استقلال یا خپلواکي غوښتنه، لکه لمور پلار سره قد په قد کېدل، لکه توندې وستغې ویل، زبه کول، دا ټول هغه څه دي چې له بده مرغه وایم په ځوانانو کې پیدا کیږي. او د دې علت او لامل د دوی د بلوغ یا د تنکۍ ځوانۍ پړاو یا مرحله ده. هر انسان چې بلوغ ته رسیږي، که جلی که هلکی، معمولا په دغه دوره کې، په دغه سن کې، په دغه عمر کې، دغه ډول اخلاق یا دغه ډول کړنې یا رفتار یا د کړنو ټولګه یا ډېرې کړنې ترسره کوي له بده مرغه. او لامل یې ډېر ځله د همدغه مرحله ده. او په دې مرحله کې د ځینو هورمونونو، د ځینو بدني او جنسي تغیراتو، د ځینو شهمیاتو د ډېرېدلو مسله په بدن کې د ځینو تغیراتو رامنځته کېدل یا ډېر با انرژي کېدل او ورته نور مسایل کله کله لاس په لاس او غوږ په غوږ سي او د ځوانانو عادي ژوند عادي کړنې ټکنۍ کې او دوی ځین ربړو او ستونزو ته مخ کې.
لیکوال سیالی صوفی وایي په کور کې د ځوانانو ناسم چلند له کوره صمیمیت او مینه شړي او د وخت په تیریدو سره دا ناسم چلندونه له کوره ټولنې ته هم راوځي.
یو خو دا چې دا د کورنۍ نظام ړنګی دی سره دا مینه کم خلوص کم اخلاص چې د ورور خور پلار مور مور او زوی تر منځ دا ړنګیږي. مونږ اکثرا د دې حالت شاهد یو چې کله بد چلندی یا بد اخلاقی په کور کې پیلېږي هغه نور بد بدلارو ته خلک سوقي لکه همدا ځواني چې کله کور کې بد خاصیت یا بد سلوک شروع کوي نو هغه بیرون ته انتقالیږي. یو ورځ کور کې جنجال کوي سباله په کوڅه کې جنجال کوي بل سباله په خار کې جنجال کوي نو همداسې یو جرمي ډول هم د دې نه جوړېدلی شي.
غواړی د مخکخو او بریالي ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شي او له تجربو یې استفاده وکړي د تاندې څنګه خبرونه واوري.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کړي دی را شروع کړي.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ورکړم. ما معنی ته پکې ارزښت ورکړم.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي.
د یو خصوصي په هنتون محصل بلال عمری وایي د ځوانانو ناسم چلن کېدای شي لوړو خبرو پیل شي خو که دوام وکړي د ډیرو بدو پیښو سبب هم کېدای شي. نو موړی همداسې یو کیسه را تکوي.
په کورونو کې د ځوانانو لخوا ډیر کله بد راوي کیږي. مثلا کله چې ځوان راځي په کور کې ولې داسې شوی دا ولې داسې نه ده شوی. زه یو مثال درته وایم چې زموږ سیمه کې یو پیښه شوی وو چې یو ځوان راغلی و کور ته خپل خور سره کوم خبره کته پورته شوی وو او خپل خور یې په تومانچه وشتلی وو او هغوی داسې دا خبره پټکه چې دغه وړه ماشوم یا وړه ورورې په تبانچه باندې لوبه کړې او دا خورې وشتلی او داسې نور ډېر مثالونه شته.
د یو خصوصي ښوونځي ښوونکي حیا وایي کېدای شي یو ځوان چې کله بده خبره یا بد چلند کوي دا ډېره هیڅ نه کړي چې په داسې روي یې د کورنۍ د یو غړي زړه ماتوي. نوموړی په همدې اړه خپله کیسه راته کوي.
په ما باندې لکه عادي مثال درکم ښه خواړه به مې پخ کړي وو او دسترخوان په سر به چې ما کله دسترخوان را تیار کړلو او ډوډۍ به شروع کېده نو ما به بېرته داسې هغه درلودو چې ودرېږه دوی ما تشویق کړي چې ډېر زیات ښه خواړه دي پخ کړي که نه ورور به مې چې او دا چې دي مالګه پکې نشته یا مثلا ولې غوړي ډېر دي یا مثلا غوړي کم دي یا مثلا ولې دا پخ کړي ولې بل شی نو زه به ډېر زیات د ناامیدۍ احساس مې چې ګورم ما څومره په مینه تیار کړی مګر تاسو ولې داسې کوئ. نو دا خبرې شته په هره کورنۍ کې او دوی ښځې ته یا د غلامې په سترګه یا د نوکرې په سترګه یا د مزدورې په سترګه ګوري مګر دا ډېر بد خبره ده ځکه که زه وایم هغه کسانو ته هغه نارینه او ته هغه هلکانو ته زه غواړم دا خبره واضح کړم چې ګوري تاسو هم یو موجود یئ ښځه یا نجلۍ هم همداسې یو موجود دی همداسې چې تاسو دردېږئ د خپل غوښه کش کوي داسې دردېږئ هغوی هم همداسې دردېږي.
ځوانان داسې هم وي چې په کور کې بد چلند کوي خو بهر بیا ډېر خواږه وي او هر چا ته حوصله کوي. د لوګر اوسیدونکی منتشر شاهي علت راته وایي.
آر یو کور یو شهزاده لري کنه نو هغه کور کې یو بل امپراتوري لري هغه کور کې ځان سیستمونه لري کنه ټول مجبور دي چې هغه تابعدار اوسيږي. د باندې به موږ لپاره شهزاده نه کنه یا د باندې خلکو لپاره دا لږ څه دا شهزاده نه هغه تل نور شهزادګان نه مي نو هغه مجبور مي کنه چې مثلا د باندې خپل اخلاق کی یعنی ټول خلک د خور او مور او رندار نه د سیدار خبرو مني او کور کې دینو به هر شی چې زغوري هغه کی د باندې موږ مثلا درکو چې مثلا نور خلک موږ نه درکې کنه او موږ خپل احساسات کنټرولو دا تجربه دی کور کې موسی مقابل لوري د ملک دار کی او کوشش دی چې دا احساسات پر کنټرول کی.
ایمل خمر وای د کور غړي خملګری کېدلې هم شي، نو له هغه سره د دښمنانو په څیر چلند نه دی پکار.
ښه خبره ده چې دوی دا درکړي چې خویندې یا د کورنۍ نور خزینه غړي یا حتی نور نارینه غړي بهترین دوستان دي انسان کېدلی شي، بهترین ملګری دي انسان کېدلی شي، او کله دوی سره موږ ښه وخت ولرو او وخت په وخت نظرونه ورسره شریکو، مشورې ورسره وکړو، خبرو ته غوږ ونیسو، نو بیخي لویه ګټه به مو کړې وي.
حیا وایي لومړی ځوانان باید له بد چلند ځان وساتي، که چیرې بد چلند هم ورسره کیږي دوی دې د تقابل پر ځای هڅه وکړي چې دا مسله په ښه ډول حل کړي.
صحیح ده چې مور مې دا شی یا پلان مې دا شی ماته چمتو نه کړل، یا ورور مې بد رویه سره، یا مې خور بد رویه سره، مګم زه په مقابل کې باید څه ډول رویه وکم، کوم عمل باید زه اختیار کړم تر څو دا فضا او د صمیمیت چې په کور کې کوم خراب شوی زه بیرته دا جوړ کړی شم.
استاد شرف الدین عظیمی وایي په داسې مرحله کې چې له ځوانانو تریخ چلند کیږي تر ټولو لوی مرسته ورسره د کورنۍ مشران کولای شي.
زه فکر کوم چې دا ستونزه د حل لارم لري او موږ ته ځینې سپارښتنې او وړاندیزونه اړین بولم چې موږ سره کومک کوي چې میندې پلرونه په پام کې وساتي. اول خو غواړم ووایم چې دا مرحله یا دا پړاو باید زموږ میندې پلرونه ومني، زموږ میندې پلرونه باید دې ته درناوی وکړي، او دا د یوې لنډمهالې او موقتي دورې په حیث او مرحلې په حیث ومني. که احیانا دا د یوې مرحلې په حیث د یوې دورې په حیث ونه مني او په همغه ډول برخورد یا چلند ورسره ونه کړي، نو زه فکر کوم چې دا به په اوږد مهال کې له ځوانانو سره ستونزې پیدا کړي. هیله مې دا ده چې میندې پلرونه دغه مرحله یوه لنډمهاله مرحله وګڼي، له خپلو بچو سره په دغه مرحله کې ډیر احتیاط وکړي، ډیر حوصلې نه کار واخلي، ډیر تعامل وکړي، ډیر زغم ولري، او تر څو دغه مرحله یا دغه پړاو په ښه ډول، سالم ډول او طبیعي ډول ترسره شي. موږ تاسو ټولو دا مرحله او دا پړاو تیر کړی ده، او زما هیله دا ده چې هماغه ډول چې موږ غوښتنې درلودې، هماغه ډول چې زموږ بچي دغه ډول مرحلې لري، له دوی سره باید احتیاط وسي، تعامل وسي، تر څو دوی په سالم ډول، ښه ډول، طبیعي ډول وده وکړي، پرمختګ کوي او مختل ارس.
درنو اوریدونکو د تانی څنګ خبرونه هم پای ته رسیږي، تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره، له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
بغلان د افغانستان د وصل یو ټکی دی. دا ولایت د شمال او شمال ختی زونونو دروازه بلل کیږي، خو لا هم بنسټیز امنیت نه لري. له دې ولایت څخه د شمال د نهو ولایتونو لارې تیریږي، تر خوای درې مهم بندرونه هم پر همدې ولایت پراته دي. خو د امن لپاره هغه ډول چې اړتیا ده کار نه تر سترګو کیږي. د بغلان د څوارلس ولسوالیو له ډلې څلور یې له لوړ امنیتي ګواښ، پنځه یې له منځني امنیتي ګواښ، او پاتې نورې هغه یې نسبتا ښه امنیت لري. حکومت ولی هم هغه ډول نه ده ځلیدلې چې اړتیا یې ده. خو له دې ټولو سره سره شپږ میاشتې وړاندې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې یو خبریال او مدني فعال ذبیح الله احساس د مرستیال والی په توګه ورواستو. هغه وروسته د دې ولایت سرپرست شو. خو په داسې یو ولایت کې چې له خورا ستونزمنو حالتونو سره مخ دی، او یا هم شاید په راتلونکي کې ورسره مخ شي، د مرستیال والی په توګه د یو ځوان خبریال او مدني فعال ور استول څومره ننګونې له ځان سره لري. نن حقیقت څه دی خبرونه کې له ښاغلي احساس سره پر همدې موضوعاتو خبرې کوو. احساس سب خره غلاس ازادي راديو ته
ستړي مشي تاسو او د ازادي راديو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې
کوم. د وزوان خبريال چې سیاست تر مخه کی او تر خوای هاغه ننګونی چې په سیاست او بیا تر خوای په حکومت ولای کیشته څه توپیرونه سره لري او څومره ننګونو سره یې مخ کول شي.
زه خوایم چې یو وخت نه یو وخت به پیل کوو. دغه تجربه چې ما په تیرو څو کلونو کې له خپل ولس سره درلودله، په همدلته شمال کې اوسېدلیم، په دې خپله سیمه کې په خپل طرف کې، او له حکومت سره، له حکومتي چارواکو سره کارونه هم دغه ډول و چې له دوی سره ډېر پاتې شوی. که څه هم مدیرونه له ولس سره کار ما ته څه نوې تجربه نه وه، خو په حکومتي سیستم کې دننه کېدل او بیا ولس ته خدمت کول، د دوی ضرورتونه پوره کول، د دوی غږ اورېدل، دا زما دپاره یوه نوې تجربه وه. ډېر څه و چې تر اوسه مې هم زده کړي او ډېرې ننګونې وې. هره ورځ د ننګونو سره مخ کېږو، خو سره وړاندې روان یو.
تاسو چې خبريال وای په بلخ کې مو د فساد په اړه باندې ګڼ راپورونه ورکول، خو له بغلانه په وروستیو کې د کورونا وبا لپاره په ځانګړې شویو پیسو کې د فساد راپور خپور شو. آیا هغه ډول چې لازم وه په دې برخه کې مبارزه وشوه؟
کله چې په ځغلم اوس د دولتي چارواکي په توګه به درته ووایم چې ما له خلکو سره یوازینی ژمنه چې کړې ده هغه ده چې دغه کس چې دلته راغلی و په دغه دولتي پوست باندې ټاکل شوی دی په هیڅ ډول فساد کې به ښکیل نه وي، او زموږ او ستاسو د وطن د ژغورنې یو له مهمو لارو او اړخونو چې ولس او دولتي چارواکي باید ورته ډېر پام وکړي هغه د فساد پر وړاندې مبارزه ده، او دا له شروع نه پیل و. هو دغه مسله وه، نه یوازې بغلان، د هېواد تقریبا ډېر ولایتونه په ځینو سوي تفاهمونو کې هم ښکار شوي وو، ځینې مسایل راغلي و. دغه پروسه داسې وه چې باید پوښتنه شوی وای. هو د جرایم سنګین نه مکتوب راغلی، او هغه مکتوب د رسېدو سره سم هغه ټول دولتي مامورین چې په هغه مکتوب کې موږ ته لیکل شوي وو تقریبا د دوه درې ورځو په اوږدو کې ټول کابل ته تللي دي، او هغه کوم قانوني موارد چې وو هغه ټول طی شوي دي، او هیڅ ډول سرغړونه نه ده شوې.
په ټوله کې بیا په دې ولایت کې له فساد سره مبارزه څه ډول روانه ده؟ په داسې حال کې چې د سیګار وروستي راپورونه ښایي چې د افغانستان هیڅ ولایت او هیڅ یوه اداره بې له فساد نه ده.
د بغلان د چارواکي په توګه زه هم ترې انکار نه کوم، هیڅ دا نشم ویلی چې دلته فساد نشته. وی به خو تر څنګ دا وایم چې دمګړی چې په بغلان ولایت کې کومه رهبري ده، ملکي رهبري ده، جناب والی صاحب، او ورسره زه تر ټولو لومړی خبره، تر ټولو لومړی کار دغه دی چې د فساد پر وړاندې مبارزه ده، او د دغه مبارزه پایله هم دغه دی چې په دغو دروازو کې د ولایت مقام په دغو دواړو اړخونو کې هیڅ ډول او جدي مبارزه ته روان یو. هر څه چېرو هر څه سره مخکې ځو، خو دا به هم را سره ولس هم مني، رسنۍ به هم را سره مني چې د فساد چې دغه تکنه دشته له هر اړخ نه چې دغه څو کلنه مخینه چې لري څه ډول ورته له پخوانه زمینه سازي شوې ده، دغه کومې کړې او زنجیرونه چې دي د دو پر وړاندې اوږدې مبارزې ته او لا جدیت ته او جرأت ته ضرورت دی، او هغه جرأت شته انشاءالله چې وړاندې به سره ځو ولس ته ګوري.
ناامني د بغلان لپاره یو له ټولو سختو ستونزو ده. خلک هم اندېښمن دي، تر خوای مسؤلان هم کله ناکله په دې اړه باندې وایي چې هغه ډول اړتیا د امنیت نشته. بغلان داسې مهم ځای دی چې د شمال دروازې هم بولو، تقریبا لوی لارې تر ډېره په همدې مسیر باندې دي، خو اخاذي یا غیر قانوني پیسې اخیستنه هم پر همدې لاره باندې کیږي، او تر خوای لا هم دا لوی لارې نه امن دي. ولې؟
دوه مسائل دي. د بغلان د نامنۍ پاړه باندې یو تر ټولو غټه مسله دا ده چې یو اواز شلې ده. د اوازې کې دوه علت دا دی چې زموږ ولایت لوی لار ده، دا دروازه ده، دا نه یوازې چې د یو ځون دروازه ده، د دوه ځونو دروازه ده، د هېواد د شمال ختیځ او د شمال ځون. له دغه ولایت څخه د نهو ولایتونو لار تېرېږي. تاسو فکر وکړئ هره ورځ د نهو ولایتونو خلک په همدې لاره کابل ته تګ راتګ کوي. بیا تر ټولو مهم دغه همدا لار بغلان د شیرخان بندر او د حیرتان او ورسره د اقینه به هم ورسره یاده کړو چې د دوه هم لار ده، نو یو سوداګریز ارزښت هم لري. نو دغه عمله چې که چېرته معمولي غوندې هم چې دلته وشي، نو هغه ډېر زر رسنیز کېږي، هغه ډېر زر تر خلکو رسېږي، تاثیر ورباندې ډېر کوي. د عامو لارو مسله به دومره ووایم چې د لویو لارو امنیتي ګواښ د عامو خلکو لپاره په هېڅ ډول نشته دی. ولې د دولتي چارواکو او د دغه دولتي مقاماتو په دغه لار باندې تېرېدل ستونزمن دي. دا زه هم پخلی کوم. پاتې شوه تاسو د اخاذي یادونه وکړه. په دغه توګه چې تاسو وایي ولس پر وړاندې اندېښنه لري، دا موږ ردوو، خو ولې په دې توګه یې وایو چې لکه څنګه چې غله په یوه لویه لار راځي او هغوی لاشکونه کوي، د دغه امکانات په لویو ښارونو کې هم شته، په هر ځای کې شته دی. دغه د دغې لارې د نامنه کېدو یو علت په دغه شکل باندې دی، خو د دې پر وړاندې هم جدي کار روان دی. امنیتي ارګانونه په ټول هم غږی زموږ درې وړه امنیتي ارګانونه په جدي توګه کار کوي، تر څنګ زموږ یو تر ټولو لوستی لاسته راوړنه چې زه یې ګورم په دې شپږو میاشتو کې نحس کړې ده، ولس په ټوله معنا د دولت له مخالفو وسله والو هغه څوک چې دغه ډول ورانکاري کوي نور تر آخري حدا پورې هغوی پېژندلې دي، ترې پولې ته راغلی دي او بار بار له حکومتونو سره له امنیتي ارګانونو سره یې همکاري تر آخري درجې پورې ده. او دغه بدلونونه به تاسو ګورئ انشاءالله چې نن هم موږ باندې اړه باندې فوق العاده امنیتي ناسته درلودله او انشاءالله چې ښه نتایج به ولري.
زه د وظایفو په ویش او ترخوای دا چې د ناامنۍ هغه اساسي پوښتنې باید په کوم ځای کې مطرح شي پر دغه موضوعاتو پوهیږم، اما د رهبرۍ په چوکاټ کې تاسو هم هلته شتون لري او اړینه ده چې له تاسو هم وپوښتل شي. تاسو وویل چې د بغلان ناامنۍ تر ډیره پورې اوازه ده، سو ولسوالان مو د ولسوالۍ له انګړ د باندې راوتل شي، یو مسله د سوار لس ولسوالۍ له ډلې مو څومره ولسوالۍ امنی دي او تر خوای په څومره ولسوالۍ کې خدمات وړاندې کوي؟
یعنی خدمات زموږ په سوار لس ولسوالۍ کې جریان لري، هیڅ داسې ولسوالۍ زموږ نشته چې زموږ ولسوال دی هلته پکې نه اوسي، زموږ امنیت قمندان دی هلته پکې نه اوسي، داسې هیڅ ولسوالۍ موږ نه لرو.
د ولسوالۍ دننه درست، اما د ولسوالۍ د باندې، د ولسوالۍ د انګړ نه د باندې،
ولسوالۍ د باندې هم وایم، خو دا قاعده و چې ځینې ولسوالۍ مو له امنیتي ګواښونو سره مخ دي، په دې باندې انکار نه کوو، خو ولې دا بالکل په ټوله معنا دا مسله موږ راوو چې دلته د داسې ولسوالۍ وي چې زموږ ولسوال د ولسوالۍ څخه بیرون نه شي وتلی، یا د هلته ګرځېدی نه شي، یا د له خلکو سره کتلی نه شي، یا د هلته په زموږ د پرمختیایي پروژو پراختیا پر وړاندې د حکومتدارۍ دغه کوم اصل چې دی دلته د کوم خنډ وي، داسې هو له ګواښونو سره مخ یو، ستونزې شته، مشکلات شته، خو له تر څنګ پراختیایي چارې او حکومتداري هم پر مخ روانه ده.
احساس صاحب، تر ډېره پورې یو سیمه چې د وصل ټکوي یا اتصال کوي لکه بغلان چې د شمال دروازه هم ده او د شمال ختیځ دروازه هم ده، په ټوله کې هلته باید اقتصادي خوځښتونه هم ولیدل شي. لدی سره چې دغه ولایت خورا مهم اقتصادي هغه جیوپولیټیک له لحاظه کوایم مهم ځای کې پروت دی، اما د غربت او فقر څپې پکې روښانه دي، یو مسله ده. دویمه مسله، په تیر نارا واخله در اوسه پوری ولله هم حکومت هغه ډول چې نسبتا امن ولایتونو کې پراختیایي کارونه تزلخه کوي او همدا ډول مؤسسات ولی پر بغلان باندې دال اورین نه کیږي، او یا هم مؤسسات زر نه خکې چې حالت لاړ شي سونه چیرې ده؟
یو مشکل دا لرو، یعنی په ټوله کې د فقر او د غربت خبره چې کوو نه یوازې بغلان، زموږ ټول ولس او ټول هیواد ورسره مخ دی. د دې پر وړاندې به هغه د ګډه مبارزه چې د ولس او د حکومت د دا بندسې انشاء الله پر مخ ځي. یو مشکل موږ لرو چې همدغه آوازه چې دا همدې آوازې تر ډېره پورې ما چې په شروع کې خبره وکړه چې دغه د لویو لارو مسله ده، دا تر غوږونو رسېدلې ده. زموږ هم د موسساتو توجه په دغه اړخ کې په کمه ده، موږ چې راغلي یاستو په دې شپږو میاشتو کې ډېر کوشش کړی دی چې موسساتو ته دا قناعت ورکړو چې دغلته راشي او موږ سره په دغه برخه کې دوی کومک وکړي، دلته ډېر ضرورتونه دي. او انشاءالله چې هغه د ناامنۍ کومه آوازه چې تللې ده هغه به په دوی به هغه ډول تصویر ونه ګوري څنګه چې دوی اورېدلې دي.
د بغلان د والی مرستیال ذبیح الله احساس، له تاسو ډېره مننه.
کور ودان، خوشاله اوسئ.
زدا هوا نور یم رانا یم خپل یم خزا یم خنجر یم زمی تورت بابایا